زهرو کاروان.
د ازادي راډیو د نوو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې معتاد ماشومان ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د کونړ او ننګرهار پولیسو په دوه جلا جلا پیښو کې نږدې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د هیواد په ختیځ کې د شمشاد 202 زون قومندانۍ په اعلامیه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې 9 کیلوګرامه چرس ونیول شي ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې د کونړ ولایت پولیسو 15 کیلوګرامه چرس ونیول شي د کورلا موټر په وسیله ننګرهار ولایت ته قاچاق کېدل. دا یادونه ورده چې په دې پیښو کې 3 تنه د قاچاقو په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په 14 ولایتونو کې تر 1000 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رادیو ته لیږلي راغلي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې د بشپیت عملیاتو په ترڅ کې 1240 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې چې هیروئین، تریاک، چرس، الکولی مشروبات، تخمیر شوی کشمش او ټابلیټ کا ګولۍ پکې شامل دي. او په دې تورې 2 تنه قاچاق کوونکي هم نیولې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې قاچاق کوونکو سره وسلې او زر امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو ته 10 کسان د جرمونو او نشه یي موادو په قاچاقو کې د لاس لرلو په تور له 2 څخه تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل 12 تنه چې د مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په 9 پیښو کې د لاس لرلو په تور معرفي شوي ول، د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 2 کالو او 6 میاشتو څخه بیا تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. ښاغلی محید زیاته کړه چې په تیره اونۍ کې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره 2 کسان معرفي شوي دي.
په تیره اونۍ کې له بیلابیلو ولایتونو څخه د پیښو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلی دي. په دې لړ کې د 5 نفرو ځانګړي قضیې هم دي. د 5 نفرو په خپلو خېټو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي، خو پولیسو ونیول او دوسی زموږ مرکز ته را رسیدلی دي.
دا یادونه ورده چې په تیره یوه میاشت کې د کابل، کندهار، هرات او بلخ په هوایی ډګرونو کې لسګونه تنه بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. او د مونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یوه ښځه او میړه چې غوښتل 6 کیلوګرامه نشه یي مواد د هرات ولایت له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي، د هرات هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. د هرات هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان محمد ناصر نیکنام خبريالان ته وویل چې د خزي او میړې نشه یي مواد په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړی ول. د یادونه ورده چې لدریو میاشتو راهیسې د یوې خزي په ګډون 2 کسان د هرات له هوایي ډګر څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي او تر 10 کیلوګرامو ډیر هیروئین هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د معتادو ماشومانو ډېروالی،
یو هغه ماشومان دي چې هغه والدین د هغوی معتاد دي او په انډایرکت شکل باندې هغوی معتاد دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې معتادین د نشي موادو د رانیولو لپاره پیسې له کومه کوي. ډاکټران ناروغانو ته سوسیګان ستنې د بېسدۍ لپاره ورلګوي، خو دا ستنې زیانونه هم لري. په دې اړه له ډاکټر عبدالولي حیدر سره مرکه لرو.
یعنی د اوږد مهال لپاره استعمالی د دې سبب ګرځي چې مریض بیا دې ته اشتیاق پیدا کوي چې والا که درد یې کنی چونهلته احتیاط رامنځته کوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ته مطمئنه یې چې اصلا همدا هلک دی؟ و جنرال صاحب زپ سلو کې سل مطمئن یم چې امدا اسلام دی کټ مټ امدا ځوان دی بس یوازې ژر شوی او خیران شوی دی.
اوس د خبرونې دومره مطلب تر ازو په افغانستان کې د نشي مواد پر ضد مبارزې وزارت معتاد ماشومانو د ډیرې دوه پاړه خبر ورکوي. له نشي مواد سره د مبارزې وزارت د نشي مواد د غشتن راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل د موتاجینو د درملنې مرکزونو ته د راغلو ناروغانو په اړه یو څېړنه شوې چې په افغانستان کې د موتادو ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د موتادو ماشومانو ډیروالي د اندېښنې وړ بولي او وایي چې احتیاط ماشومان له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي او پر دوی باندې جنسي تیری او درنو کارونو ته یې لاره هواره کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
که څه هم له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د معتادینو د شمیر په اړه څېړنه نه ده سوې، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د راغلو ناروغانو په اړه څېړنه ښیي چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي ډول په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د معتادینو شمیر ډیر سوی دی.
کچه په عمومي سطح باندې دا راشي دا ټول کټګوریانه ماشومان د چې هغه مخدره مواد باندې کوم یو هغه ماشومان دي چې هغه والدین د هغه معتاد دي او د ان ډایرکټ شکل باندې هغه معتاد دي. یو هغه ماشومان دي چې هغه په خپل فرزند چې کله ان ډایرکټ معتاد شي ورسته چې هغه کې بیا غټ شي هغه په خپل بیا مخدره مواد ته اکټیو یوزر غږی جوړي. او یو هغه کټګوري ده په شروع کې دوخانيات ته دي بیا ورسته فرزند مخدره مواد ته دي د دې تعداد هم زیات شوی دی په مراکزو کې.
ښاغلی شریفي د نشه یي موادو له زیانونو څخه ناخبري، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د مافیایي ډلو لخوا نشې ته د ماشومانو هڅول د ماشومانو د معتاد کېدو اساسي علتونه بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه څېړنه چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوې ښیي چې په افغانستان کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، خو د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم ډیر دی چې د معایناتو پر مهال د نشه یي موادو نښې نښانې په کې لیدل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ماشومانو باندې د درنو کارونو کولو او قاچاقو ترڅنګ د هغوی احتیاط د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د ماشومانو د ستراتیژۍ پر اساس معتاد ماشومان په هغه ډله کې راځي چې ډیر له خطر سره مخ دي. د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ عمومي رئیس نجیب الله ببرکزی وایي افغان ماشومان د کار او مکتب په ساحو کې هم د احتیاط له خطر سره مخ دي.
د بشری حقونو د کمیسیون یو اندیښنه دا ده چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر شوی او په ښارونو کې د کم عمره معتادو ماشومانو شمیر هم مخ په ډیریدو دی. هغه کارګر ماشومان چې ریوه ولایت څخه بل ولایت ته ځي دوی په سرایونو، ورکشاپونو او اپارتمانونو کې له 15 څخه تر 20 پورې یو ځای اوسیږي چې د دوی د معتاد کېدو خطر ډیر دی. او زموږ اندېښنه دا ده چې تر معتاد کېدو وروسته له دوی څخه فزیکي او جنسي ناوړه کار اخیستل کېږي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي پر هغو ژمنو ودرېږي چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون د لاسلیک پر مهال یې کړي او د نورو ژمنو ترڅنګ دي د معتادو ماشومانو د تدریجي مړینې مخه هم ونیسي.
محمد ایاز ترنکو چې د معتادو ماشومانو د ډیرېدو په اړه یې راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس به د معتادینو د کار او ورځني لګښت په اړه راپور واورو. په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په وینا په افغانستان کې معتادین په ورځ کې له یو څخه نیولې بیا تر لسو ډالرو پورې په نشو باندې لګوي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل چې د یوې څېړنې له مخې په افغانستان کې هر ورځ په نشي موادو باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګول کیږي. اکثره محتاجین دا پیسې په ښارونو کې په ډیرانونو باندې د خوراکي موادو د فلزي قطیو او پلاستیکونو له خرڅلاو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې معتادین ټوله ورځ پر ډیرانونو سرګردانه ګرځي او د خوراکي موادو د فلزي قطیو، پلاستیکونو او نورو شیانو د راټولولو او خرڅولو له لارې ځانو ته نشئی مواد رانیسي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یوه څېړنه ښیي چې معتادین په ورځ کې له یو څخه نیولې تر لسو ډالرو پورې نشئی مواد رانیسي. ښاغلی دانشیار معتادین پر دریو ډلو باندې ویشي. د زیاتوي
د یوې
څېړنې له مخې معتادین پر دریو ډلو باندې ویشل شوي دي. یوه هغه ډله ده چې مالي ملاتړ نه لري او درانده کارونه کوي. دوی د ورځې د یو ډالر په ارزښت نشئی مواد استعمالوي. دوهمه هغه ډله ده چې کورنۍ ملاتړ لري. دوی د ورځې له یو څخه تر دوو ډالرو پورې لګښت لري. دریمه هغه ډله ده چې ټابلیټ کا ګولۍ خوري. دوی په ورځ کې لس ډالره په نشو باندې لګوي.
که څه هم له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د معتادینو د کلنی لګښت په اړه کره شمېرې په لاس کې نه لري، خو ځینې څېړنې ښیي چې هر معتاد د ورځې د یو ډالر په ارزښت نشئی مواد رانیسي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې هر ورځ په نشئی موادو باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګول کیږي. که د افغانستان په کوڅو او بازارونو کې د معتادینو حالت ته وکتل شي، نو به ګورو چې معتادین پر ډیرانونو باندې د خوراکي موادو فلزي قطۍ او پلاستیکونه ټولوي او له دې لارې د نشئی موادو لپاره پیسې برابروي. د لوګر ولایت زلمی له 15 کالو راهیسې نشه کوي. د شپه ورځ په کوڅو او بازار کې پر ډیرانونو باندې ګرځي او د نشئی موادو رانیولو لپاره وسپنې او پلاستیکونه ټولوي. دی وایي چې هر ورځ د پیپسي قطۍ او پلاستیکي شیان راټولوي او له دې لارې له 500 څخه بیا تر 1.5 لک پورې پیسې ګټي. زلمی د دې پر ځای چې دا پیسې د کورنیو اړتیاو لپاره ولګوي، نشئی مواد ورباندې رانیسي.
مونگا کله 500 روپۍ شي، کله 1.5 سل شي. هغه د بازار په اړه لري چې څومره پراته یي مثلا موږ ډېر پسې ګرځو یو خواته یو خواته، چې څومره پنډ ډېره راوړه پسې ګرځېدو هغومره پیسې بیا ډېرې دي. نو دغه 1.5 سل اول 500 بیا اویا اتیا 1.5 سل تر 200 پورې نشي پیسې پیدا کوو.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې تقریبا له 2 لک څخه تر 4 لک پورې خلک په نشو اخته دي. کله یوې خوا یو معتاد په ورځ کې 1 ډالر پر نشئی موادو باندې لګوي، خو له بلې خوا داسې خلک هم شته چې په لږ پانګه یې کاروبار پیل کړی او اوس ډېره شتمني لري. د کابل ښار یو دوکاندار وایي چې په 4000 افغانۍ یو وړوکی دوکان جوړ کړ. څو کاله وروسته یې دا پانګه 2 برابره ډېره شوه او اوس یې اقتصادي ژوند ښه دی.
نو زه ډېر وړکی وم چې د مونږ یو خپلوان وم، د هغو په کور کې کار کوو. هغو مونږ ته ماته ماش راکوه، بس مامره مونږ ګزاره کوله. نو څه وخت ما دلته کار وکړ، بعد څو کاله نه بیا ما تصمیم ونیوه چې یو دوکانګای ځان ته جوړ کړم. نو ما یو غرفه ځان ته جوړه کړه ده، یو وړه، البته ډېره وړه غرفه چې ما پکې د 4000 افغانۍ او سرمایه په دې کې واچوله. نو کرا کرا ما پکې دکانداری کوله او په څنګ کې مې او درس مې هم ورسره ویلي. اوس مې دکان غټ شوی ده او سرمایه مې هم ډېره ده.
معتادین هر ورځ پیسې په نشئی موادو باندې لګوي، خو د اکثرو معتادینو کورنۍ بېوزله او د دوی مرستو ته ډېره اړتیا لري. د یو معتاد میرمن وایي چې کلی میړه په نشو اخته شو، کار او ټوله پانګه یې وبایلله او د وخت په تېرېدلو سره یې د کور ټول شیان خرڅ کړل. دا وایي چې ډېری شپې ماشومان وږي ویده کیږي.
یو ټغر، دوه درې بړستنې او د کور ټول سامان یې خرڅ کړل. یو ورځ مې اولادونه وږي وو او ژړلې. میړه مې که څه هم پیسې درلودې، ماته یې ویل چې ډوډۍ راوړم، خو کله چې لاړ نو په هغو پیسو یې پوډر واخیستل او د شپې ناوخته کور ته تش لاس بېرته راغی.
په افغانستان کې معتادین د بیلابیلو لارو څخه پیسې په لاس راوړي او نشئی مواد ورباندې رانیسي. که ورته ځیر شو، نو دوی په حقیقت کې هم خپل صحت او هم خپلو پیسو ته اور اچوي. که دوی د خپل زیار له لارې لاسته راغلي پیسې د خپلو روا اړتیاو او کورنۍ لپاره ولګوي، نو آرام او خوشاله ژوند به ولري.
مسکا هوتکو چې د معتادینو د کار او ورځني لګښت په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له درې تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي. اوس تاسو پام د سوسیګان پیچکاریو د زیانونو په اړه د ډاکټر عبدالولي حیدر مرکې ته راړو. طبي ډاکټران وایي چې سوسیګان پیچکاری د سختو دردونو او جراحي عملیاتو لپاره استعمالیږي، خو که د ډاکټرانو له اجازې پرته استعمال سي نو سړی ورباندې معتاد کیږي. دا چې د سوسیګان پیچکاریو د معتادینو نښې نښانې څه دي، د دې پیچکاریو اوږدمهاله زیانونه کوم دي، امیدوار میندو ته څه تاوانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر عبدالولي حیدر سره مرکه کړې او لومړی یې د دې پیچکاریو د جوړښت په اړه پوښتلی دی.
سوزیګان چې دي دا اصلا اپوید دی، اپوید د هغه دواګانو د جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډه سلاب سپین پوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی چې موږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. زنانه چې زیګون کوي د زیګون په محل کې د درد د کموالي لپاره هم استعمالیږي. هغه مریضان مخکې دې نه چې دوی ځي عملیات ته، دې دپاره چې دوی دا ویره لږه راکمه شي او یو څه سکون حالت ته راشي، دې نه مخکې مور کوو. دا یې طبابتي استعمال دی. د دې 10 ملي ګرامه ستنې راځي او کپسول او ټابلیټ یې د پرستامول سره یوځای ځینې ممالکو کې خرڅیږي.
تاسو ویل چې دا یو شدید احتیاط لري، له دې څخه هدف څه دی؟ یعنی په کوم وخت کې دا احتیاط رامنځته کولی شي، په څه طریقه چې استعمال شي احتیاط رامنځته کولی شي؟
کچیرې د خپل دوز نه زیات واخیستل شي، غلط استعمال شي، او احتیاط تر دې حده پورې که ته مریض ته هر شپږ ساعته وروسته ستنه ورکې، نو ممکن په اولو دوه ورځو کې هر شپږ ساعته وروسته یا هر 15 ساعته وروسته حاجت پیدا کړي، خو احتیاط دومره زیات دی چې په راتلونکو 15 ورځو کېدای شي یو ساعت بعد ته خبره وځي، او کېدای شي داسې وخت راورسېږي چې پخپله ما یو مریض تداوي کوه او بالاخره هغه کانسر و چې یو منټ ته خبره راورسېدله. یعنی د اوږدمهال لپاره استعمالی د دې سبب ګرځي چې مریض بیا دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا که درد یې که نه یې چون هلته احتیاط رامنځته کوي، نو ناروغ بیا تاته غږ کوي چې یاره ماته بیا ووهو، نو باید ډېر زر قطر شي او د کور دپاره خو هرګز ورنه کړ شي.
دغه سړی چې د سوسیګان په پیچکاریو باندې عادت شوی ده، سړی څنګه وپېژني چې دغه سړی په پیچکاریو باندې عادت ته یا معتاد؟
دا کسان به د دې طلب کوي چې په هر مجلس کې ناستي تاسو په وضعیت پوهېدای شئ، که چېرې ته وخت پوره شو او دغه احتیاطي ستنه نه رسیږي نو ناروغ کې یو ډول نارامي پیدا کیږي، مجلس نشي کولی، د مجلس نه بیرون وځي، او ممکن که په دغه حالت کې د مجلس کې لږ پاتې شو کېدای شي په ناروغ باندې خوله راشي، زړه ضربانې زیاتیږي، کېدای شي چې یو فلشنګ مورته سوروالی په وجود کې راشي. ځینې وخت کې حتی مریض که لږ نور هم پسې یو ساعت دپاره ایسار شو او شی ور ونه رسېده، اسهالات پیدا کیږي، ورته د ټول وجود دردونه پیدا کیږي، یو نارامي پیدا کیږي، بل رنګ کې یو قسم خصافت موجود دی ناروغانو، لرې نه معلومیږي، همیشه ګنګس و ګیچ وي، خپل روزمره کارونه سرته نشي رسولی، خودکشیانو ته مجبوریږي.
سوسیګان د اوږدمهاله جانونو په اړه راته معلومات راکړي.
مرکزی عصبی سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولیږي په هغه برخه باندې دا نهي کوونکی تاثیر لري، یعنی هغه نهي کوي او بالاخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغو نه ته پروت یې ودی خو ته تنفس کوې، زړه دې ضربان کوي ته ودی، دغه برخه نهي کوي، بالاخره دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کېدای شي دغه اپوید اخیستي د پنتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځای کې مړ پروت یې بل ورځ، او په سینس یا مرکزی عصبي سیستم باندې چې کله بد تاثیرات وکړي ناروغ خپل کارونه نشي اجرا کولی. ځان وژنې پکې راځي، د بل د وژنې پکې راځي، ځکه دا به هغه شی اصلي افسردګي، خفګان او بالاخره سایکوز لیونتوب.
هغه ښځې چې هغوی سوسیګان استعمالوي او امیندواره وي، پر هغو به یې اغېزې څه وي؟
یو خو خپل په دوی اغېزه شو چې هغې باندې مخکې خبرې وکړې چې همدا تنفس ډپرس کوي، په هغه ماشوم باندې چې هغه په د مور په رحم کې دی او لا دنیا ته نه دی راغلی، په هغې باندې عیناً داسې تاثیرات لري لکه یو سړی چې معتاد دی او دې دنیا ته راشي، د مور په بطن کې رحم کې هغه معتاد شوی، مطلب کوم دغه مواد چې دلته د مور زر کړي ځان ته دته به ونه رسیدل درک دلاره نه ماشوم کې بیان اراضی تب لړزه ور سره کوي خولې به تیزی ودرال سندروم چې موږ ورته ویني کله چې اپ سوزیګان وا نخلی دا ټول اراض به پکې کېدې شي خو به ناراحتي تنفسي ډیپریشن ولري چې مصنوعي تنفس ته ممکن اړتیا پیدا کی
د سوسیګان پیشکاریو د زیانونو په اړه مول ډاکټر عبدالولی حیدر سره د محمد ایاس تر نک مرکه اوریده
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر څه کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي دی یو ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي خوښیو موسیقي چکچکو او خنداو باغ پر سر اخیستی دی په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهواله بانډار څخه ولاړیږي او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو
غفار کاکا څنګه د بندر پاسې دی او دلته आवाज نه استه ها
اسلم جان دلته سیګریټه و هم
نو شجان نو شجان
څه نو شجان بابا ته وایې چې زوري جو خو خرم
خوان خو قدر کوي دا نو اسی اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی
نو چې خوشی چټی شه دی ته ولی وای ها
یارا کری اختیار درته وایم نو سب خیمانه یم خود سو کم زان نشم زن اخلاص اولای دا داسی مردار دام دی چی او ار پکی ون خطی بیا زان پا آسان نش اخلاص اولای
تو خواهی چی پخیمان ای خوزو چی در تا گورم دیر خوش آلای تو ما تم یودود را که دیر صفتو نمی آوری دلی دی نن بای زان خوندو گورم
ایز دا صفت زای نلری خلق آسی چتی خبری کوی آسی زان پا بلا ما اختا کوا سباب تا تام خلق چرسی وای دا بدنامی خواخه ده
کاکا ما کله هوای چې زه چرسی کیگم بس یوازې نن اچکوم غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري دا
نوم دې ورکشي خوند دې ورکشي چرس به څه وي او خوند به څه وي
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي ما ویل چې زه هم یو دود زه هم چې دا اوس کیسه څه ده
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې والله که یا خوند لري یا خوشحالي
خیر توکل په خدای امتحان وای کوم یو ورځ خو نه چرسی کیږم
والکه تل دی بلا څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي دا یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم
تو یو دو چرس راکا میله به ورسته ګورو
ما خو درته وویل چې دا سي چټي شه دی خو ته چې شلای زه څه درته وایم دا دی واخلا
تراکا چې نن زم درز مری نکو هم
باز دا والا کا باز دا خرابوی دی ام دمرا باز دا
چه صبر کا کاکا تو روز خو می یو دودم نده کش کرلا لکو می پریده چه سام خوان تیو اخلم
نو چه زما خبره نمانی زخ پل کار کوا روز دا با پوشی چه دا خوان پر زی پا بلا اخت شوی
زه سمونوال صبور د نشئی موادو پر ضد پولیسو قماندانم
رازا رازا صبور خانه
وایا څه دی ویل؟
او جنرال صاحب.
ښه وایا څه خبره ده؟
جنرال صاحب، ستاسې له امره سره سم مو له ښاره ټول معتادین راټول کړل.
ښه ښه، څو نفره دي؟
صاحب، 50 نفره دي.
ډېر ښه.
هسې نو معتادین ډېر دي، خو یوازې هغه معتادین مو راټول کړه چې کور او ځای یې نه درلوده، اکثریت یې په مردارو لښتیو کې او یا د سړکونو پر غاړې اوسېدل.
بیچارهګان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نه شي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکړه.
دغه ده
صاحب. اسلم ولد الاداد. اسلم چېرته دی؟ ها ها ها، دا دی دا دی، پیدا مې کړه.
جنرال صاحب، څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډری مې پیدا کړ.
صاحب، د اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې هم راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم. ها، عکس یې دا دی. ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها، عکس یې دا دی.
ته را دې خوکه چې زه یوارې وګورم.
ها، دا دی واخله.
ها ها، بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه یې چې اسلام همدا هلک دی؟
و جنرال صاحب، زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی. کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دې پیدا شو.
بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام مور یې؟
هو، زه د اسلام مور یم.
زه جنرال اکرم خبرې کوم، په یاد مو دي یوه میاشت مخکې چې راغلې وې چې زما زوی ورک دی؟
هو، بېخي مې په یاد دي. زما په څه څه سوي دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې شمه بچیه، خدای دې د بچو لږه مو وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
په مخه مو څه جنرال صاحب.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.